سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې شپې نن د یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري کړي کې نو زاب عبد الحق کاکړ او مجید بابر هرکلی کوي د روغ جوړ خوشاله بس د امریکا پاکستان ته دا ویل چې پر خپل خاوره د وسوالو پټنځای نه ختمولو پلان لري دا ماته په دې ترڅنګ په باڼه کې د پښتون ژغورنې غورسنګ جلسه او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه په دې کړي کې لرو خو په پایله کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وایي.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی. امریکا پاکستان یو وار بیا د وسلوالو پر ضد لا نور اقدامات غوښتنه کړې. په مومندو کې وسلوالو د پولیو ضد کمپاین دوه کارکونکو وجلي. په روس کې د ولسمشرۍ ټاکنې نن کیږي. او ستاسو مشال خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته ویلي چې باید هغه هیواد طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. سپینه ماڼۍ د مارچ په 18 وویل چې مایک پنس د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې پاکستان حکومت باید په هغه هیواد کې موجود د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګریزو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې دا خبرې د مایک پنس او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ په ملاقات کې شوې خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې دا ملاقات چرته او په کوم ځای کې شوې ده. خو پاکستانی او امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې دا ملاقات په واشنگټن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې شوې ده. د سرچینو په خبره چې شاهد خاقان عباسي د امریکا په شخصي سفر وو او دا ملاقات د پاکستان د وزیر اعظم په غوښتنه شوې. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د پولیو ضد په کارکونکو برید کړای چې پکې دوه کارکونکي وجل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل جن طارق الله بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوي کسان د پولیو ضد ساسکو د سارن ډلې غړي ول. د زیات کړه درې هغه تنان چې د پولیو ټیم سره وو او تختول شوي وو بیگانه وخت کورونو ته رسیدلی دي. خدای ونه ویل چې ګنې څوک بے درکه شوي دي. په وجل شو کې یو د باجوړو بل د مومندو ده. د پیخي زمواري چانه د منلې. دا پیخه په داسې حال کې شوې ده چې سبا په باجوړ کې د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي. د خیبر په باړه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. فعالانو په خپلو ویناګانو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر روان ورونیسي. په قبایلي سیمو کې د پر چک پوسټونو نرمي راولي، ماورای عدالت وجنې دي ودروي او په اړه د جوډیشل کمیشن جوړ کړي او ورک کسان دي عدالت ته حاضر کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ مومنت کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه وویل ټولې غوښتنې آئینی دي. ویناوالو زیاته کړه چې نننۍ غونډه په پیښور کې د جلسې د تیاریو برخه ده. د خیبر پښتونخوا په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو د حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوي اف آی آر واپس اخیستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په ملکان، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ مظاهرې شوې وې. تېره اونۍ د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی و. د چارواکو په خبره د پښتون غورن غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوې وي. خود د غورځنګ غړي وای دوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه خپلې غوښتنې کړي. د سواد وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. د نوې جوړ شوي فورم مشر محمد اقبال عیسی خیل بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شان کار په سواد کې هم پکار دی. د زیاته کړه
خپل حقوق پیژني، خپل خبره وکي، بې یری شي، بې ترهی شي. او دا کم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو یو د دې په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې، چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
د فورم یو بل غړي مشال لیو ته ویل چې د سواد تر دېش پورې وکیلانو په دې ټولنه کې شامل شوې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلی چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې وروسته طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو برخه کولو، د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د افغان سولې پر پروسې او د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو پر مسله خبرې وشوې. ناصر جنجوا تر دې وړاندې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم لیده کاته وکړل. ولسمشر غني تر ملاقات وروسته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته یې د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. بل پلو ناصر جنجوا له خپل جال حنیف اتمر سره هم لیده کاته وکړل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازی حقیقت نه لري چې ویل کیږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانستل شوی غلام خان بندر تړل کیږي. خو د خوست والی حکم خان حبیبي مشال لیرو ته پرون وویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه دعوه بې بنیاده ده. نوموړي زیاته کړې دوی غواړي له دې لارې تجارت زیات شي.
دې مکتوب هدایت دا و چې هر څومره زر کېږي تاسیسات ته ایجاد شي. بنان منګه همدغه هدایت ته په کتو باندې عجل پلاوی ټاکلی ده او څومره زر چې وشو چې هلته له امنیتي لحاظه اړونده ضرورتونه راپسي او د ساختمان د نظر هم هلته اړونده ضرورتونه راپسي. د بندېدو په ارتباط کوم تشویش نه ده موجود، که بندېږي هم البته هغه به په موقت شکل وي.
د خوست او وزیرستان ترمنځ د غلام خان لار د افغانستان او پاکستان چارواکو تر مذاکرات وروسته تیرونه د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. او روسي خبردا چې نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کېږي. وار له مخه ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال ولادیمیر پوتین وویل هغه پایلې چې تر مخه یې دی کولای شي د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي دی به یې بریالیتوب وګڼي. نوموړي زیاته کړه زه باور لرم هغه پروګرام چې زه یې وړاندې کوم صحیح دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. په روانه غړي کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه اورو. د امریکا مرشال ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ویلي چې پر پله خاوره د وسلوالو پټنځای نه ختمولو په اړه لا نور اقدامات وکړي. کارپو ایاز وزیر وایي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو په ګټو کې ټکر دی نو بیا حل څه د پښتون ژغورنې غورځنګ په باړه کې جلسه روانه ده چې په کې ځای مشر رحیم شاه وویل د دوی غوښتنې د عین په چوکاټ کې. د مارچ په دیرشمه په اسلام آباد کې د پښتنو کلتور میله کېږي. څه به پکې
یو پینل دی په پښتنو کو یو پینل دی په ځوانانو باندې یو پینل دی چې کوم زمون په سیمه کې دوار سکان کرسچن دا کمیونټی اوسیږي بل دی د شاعرانو پینل دی.
د نړۍ او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د مشابه سره اوسم د خبرونه د پایل رپورت. امریکا پر پاکستان ټینګار کړی چې طالبان او نور وسلوال ته په ماتې ورکول کې امریکا سره له نږدې کار وکړي. له وایټ هاوس په خبر سوی بیان کې ویل شوی چې دا خبر د امریکا مرستیال ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د ملاقات په دوران کې وکړه. شاید خاقان عباسي د مارچ له 14 راهیسې د امریکا په سفر دی. نور حال په دې رپورت کې. د وایټ هاوس بیان وایي چې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس او پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ دغه ملاقات د جمعې په ورځ سوی وو. البته بیان د ملاقات دقیق وخت، ځای او د هغه د هدف په اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د امریکا رسنۍ وایي چې لیدنه په واشنگټن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې سوې ده. سرچینې وایي چې دا یو شخصي ملاقات و چې د پاکستاني وزیر اعظم په خواست سوی وو. د پاکستان رسنۍ وایي چې شاهد خاقان عباسي د علاج لپاره د مارچ پر 14 امریکا ته تللی او هلته یې د پارلمان له غړو سره کاتونه کړی دي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې مایک پینس ویلي چې پاکستان پر خپل خاوره د طالبانو حقانی شبکې او نورو هغو مشکوکو ترګرو د فعالیت د ستونزې په لټ کې باید له واشنگټن سره له نږدې کار وکړي او دا کار کولای هم سي. پروسږ کال د اگست په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د تګلارې تر اعلان وروسته دا دوم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له مرستیال ولسمشر سره ملاقات کوي. په تګلاره کې پر پاکستان شخص وی وو چې پر خپل خاوره د سوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. پاکستان پر دا خبره خپګان ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن سوی وو. وروسته شاهد خاقان عباسی په واشنگتن کې له مایک پنس سره ولیدل او د دوه اړخیز اړیکو د شکول لپاره دواړو د خبرو اترو پر دوام سره سلا سول. تر دې ملاقات وروسته د پاکستان او واشنگتن لوړ پوړو چارواکو د یو بل د هیوادونو سفرونه پیل کړل او په یو شمېر ملاقاتونو کې ستونزې او د حل لارې بحث کړي. خو چې د امریکا ولسمشر مایک پنس هم هغه خبره تکرار کړې چې له شاهد خاقان عباسی سره د پروسس کال په ملاقات کې کړې وه، نو پوښتنه راپورته کېږي چې آیا دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په سو لیدونو کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی؟ د دې په جواب کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې یوازې دومره پرمختګ سوی چې په اړیکو کې تاوتریخوالی پر ځای درېدلی دی. البته د ده په وینا داسې ښکاري چې د تعلقاتو په ښه کېدو کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی.
د امریکې په افغانستان کې چې څه مفادات دي، د پاکستان د مفاداتو سره ټکراو، نو چې څو پورې دا نوي سره نږدې کړي، دومره زه نه پوهېږم چې وزیر اعظم صاحب تک راتګ یا د امریکې نه دلته څوک تک راتګ، دا به څه ډېر فرق وکړي. خو د دې انډرسټینډینګ سره نږدې کی چې د تا څه مقصد دی، څو پورې تما اکوموډیټ کولی شي، او زما څومره مقصد چې دی هغه
د جمعې پر ورځ د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط خبریالانو ته ویلي ول چې پاکستان پر خپله خاوره د فعالو طالبانو او حقاني شبکې پر ضد د کاروایي کولو په اړه د امریکا د غوښتنو په جواب کې بیخي ډېر لږ ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې واشنگتن د اسلام آباد له لوري د حقاني شبکې او طالبانو د پټنځایونو په اړه تش د خبرو تر حده نه، بلکې د رښتونو اقداماتو په انتظار ده او په کار ده په دې لړ کې پر پاکستان فشار جاري وساتل سي. البته هغه وویل چې امریکا غواړي د دې لپاره پاکستان ته نور وخت هم ورکړي. بلخوا پاکستان پر خپله خاوره د طالبانو او حقاني شبکې د پټنځایونو تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د مارچ پر 9 نیټه د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ول چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ارمان ده. هغه امریکا ته په اشاره سره ویلي ول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې د بل هیواد علاقار جوړ نسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تختل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر ایجنسی په باره کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. فعالانو په خپلو ویناګانو کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار ونیسي. په خیبر کې د پښتون تحفظ موومنټ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې مشر رحیم شاه وویل ټولې غوښتنې عیني دي. ویناوالو زیاته کړه چې نوې غونډه په پېښور کې د جلسې د تیاریو برخه ده. په امیر صاحب معلومات راکړي.
د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسې ته سلګونه فعالان، سیاستوالان او د ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي. دوی په خپلو ویناګانو کې هغه غوښتنې یو ځل بیا بیان کړې چې د پوره کولو لپاره یې د فبروري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې لس ورځنۍ پرلت وهلی و. ویناوالو د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار دې ژر تر ژره ونیسي، ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړي، ماورای عدالت وژنې دې ودروي او په قبایلي سیمو کې دې پر امنیتي پوستو ځورونې ختمې کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ غورځنګ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې مشر رحیم شاه په وینا کې ویل پر دوی تور پورې کېږي چې د پاکستان ضد دي، حالانکه غوښتنې یې ټولې آئینی دي. رحیم شاه زیاته کړه چې پښتون تحفظ غورځنګ د پاکستان پر لانجمنو موضوعاتو لکه قبایلي اصلاحاتو هیڅ نظر یا دریځ نه ورکوي. یو بل فعال او وکیل کریم مسعود وویل د ټولو مسالو هوارېدو او د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
نن ټول ملک، ټول دنیا گئے تھا نہ دا تپوس گئی چراواں نور چیر تلاڑو افسوس یہ بے سر ہوئے تھا نمبر نور حکمے گی تا دے دخ پختنو چھ دا مسالے نئی آل کریے تر اغا پورے دا پشتین چھ کم دا دا پکالارا نقشنی دا براوزی
د پختون تحفظ موومنت غړي او مشران وای د باړې غونډه د پیښور د جلسې د تیاریو برخه ده. تر دې مخکې غورځنګ د بلوچستان په ژوب کله سیف الله او کوټه کې هم جلسې کړې دي چې تر هغې وروسته یې د مشرانو او فعالانو پر ضد د هغې سیمې په تاڼو کې پرچې هم دایرې شوې. د همدې پرچو پر ضد د خالی پر ورځ فعالانو په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې مظاهرې وکړې.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلور و بجو
له کبالی سیمه څخه راولاړ شوی د پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سواد کې وکیلان ورته یو تحریک جوړ کړی. نوم یې پریش پر پښتون تحفظ غورځنګ وکلا فورم یې شیدی. دوی وایي درې ورځې مخکې جوړ شوی د فورم کې تر اوسه پورې 1.5 وکیلان غړي دي. خدا به نور هم زیاتې شي. د سواد د وکیلان د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوی وایي د پښتون لپاره به د پاکستان پایین کې د نن خپل حکومت واړي. نور حال په دې رپورت کې
سواد سیدو شریف ضلع کچہرے کے دا مقامی وکیلانو یو مهمه غونډه کې د پختون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړه شو. د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د 1300 میاشتو راسې د منظور پښتون تحریک هلې ځلې ګورم او په دغه کې د منظور پښتین سره متفق یم. دوی وای سواد هم له دغه حالاتو تیروته. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زه د منظور پښتین سره سل په سل متفق یم. نو په دغه وجه ما محسوس کړ چې یره هم دغه کار کوم چې منظور پښتین هلته کې کوي دلته په سواد کې هم کار دی چې د سواد خلک هم راپاسي او خپل حقوق وپیژني خپل خبره وکړي بې یری شي بې ترهې شي او دا کوم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو یو د دې په بچو کې په وړو کې په لوی کې په زنانو کې چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
دغه ټولنه به سرنګ کار کوي دغړو ذمہواری به سوي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کېدي شي په دا اړه دوی زیاتوي
دی کې موږ چونکه د سیاست نه کوو نه الیکشن نه کوو نه بل څه کوو صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو د کوم پښتون چرته شوې دی او د چې پروت دی د لګره پاسو مطلب زه د خپل مشرکو په خپل د هر څه چلوم نو مختلف ملګرو ته مختلف ذمہواریاں ټیم په ټیم باندې
ولاړ ته بداوي سره
منظور پښتون سره به سل په سلام لا تړګو.
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې په اړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې فعال غړی دی وایي چې د سوات یو شمیر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو ولې دوی سره داسې څه موقع نه وه اوس ورته موقع ترلاسه شوه.
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و دا غ پلیټ فارم په وجه باندې دا خلک نشو راغونډی دی اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو پی ټی ایم لایرز فورم نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د دې خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یې کړی دی تقریبا دریم ورځ ده. خو د دې باوجود زموږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو.
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتون غواړي چې دولت د عین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دې هیڅ حکم نه کوي.
منګه د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو نو موږ دا ډیمانډ کوو چې زموږ سره زموږ د عیني پاکستان
منظور پښتین جلسې ته په ګڼ شمېره سره ورځي او کچری سواد کې منظور پښتین جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی چې کومې ده نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
چارواکي وایي د پولیو د واکسیني کمپاین پر څارونکو ډلې تر بریده ورسته د ساپیو په غونډې سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دی. تیر ماج د وسلوالو په حمله کې د پولیو دوه کارکونکي ووژل شول. د قبایلي سیمو د بیړنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي د برید پر وخت په سیمه کې واکسیني کمپاینونه نو روان. تفصیل په امیر صاحب راکوي.
د بره مومند یو انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پولیو د واکسینی ډلې پر څارونکو په برید کې دوه کسان وژل شوي او درې ورک شوي ول چې د شپې ناوخته کورونو ته رسیدلي. د ده په خبره دوه نور کارکوونکي د برید پر مهال تښتېدلي ول. هلته د قبایلي سیمو د بیړنیو چارو دفتر د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي د خالی پر ماښام د وسلوالو د حملې پر وخت واکسینی کمپین نو روان. بیان وایي تر دې حملې وروسته د افسي ځواک سرتیرو د ساپیو په غونډۍ سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بیړنیو چارو د دفتر بیان زیاتوي چې وو کسانو دا څارونکو ډله د پولیو له ختم شوي کمپین څخه ستنه شوې وه او پر لار وچه د حمله ښکار شوه. د حمله پر داسې مهال شوي چې ټاکل شوي چې له سبا څخه په باجوړ کې د پولیو واکسینی کمپین پیل شي. تر دې مخکې له باجوړ علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې درې ورځنی کمپین د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ پای ته ورسید. د پاکستان چارواکي وایي په کمپین کې لسګونه لکه ماشومانو ته له ناروغیو څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړي. چارواکي وایي د مارچ له 12 څخه تر 15 پورې په ټوله ایجنسۍ کې شاوخوا 9.5 لکه ماشومانو ته واکسیني څاڅکي ورکړي دي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال به هیواد له پولیو څخه پاک کړي. افغانستان او نایجیریا هغه دوه نور هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. ډاکټران وایي په هر کمپین کې تر 15 کلنۍ پورې هر ماشوم ته د دې ناروغۍ واکسیني څاڅکي ورکول ضروري دي، ځکه چې که داسې ونه شي نو پر هغوی د وایرسو د حملې خطر زیاتیږي. د پولیو له وجې ماشومان د ټول عمر لپاره معذوریږي. ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل سفیر نوی ډیلی ته نه لیږي تر څو چې هندي سیخ استخباراتي ادارې د پاکستان سفیرانو ځورونې ته د پای ټکی نه ویشي. بلخوا د هند د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېدل د معمول خبره بللې ده. شاهین بنیرای تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل های کمشنر نوی ډیلی ته ناستوي تر کومه چې د هند استخباراتي ادارې د پاکستانی سفیرانو او داغي د کورنیو زورونه پرې نګدي. د جمعې په ورځ په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته راستون شو. د هغه د ستنېدو نه 100 ساعته وروسته د پاکستان د بارنو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د پاکستان های کمشنر به نږدې موده کې هند ته بیا لاړ نشي. د هند بارنو چارو وزارت د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېده یو د معمول خبره ګرځولې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کنټرول په کرخه د ځواکونو ترمنځ د انخطو له کبله لوړاندې خرابې دي. د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان وایي هغه فکر نه کوي چې دا اړیکې به په نږدې موده کې بیا عادي حال ته راشي.
هند سره توقعات زما خیال نه دی چې وخت کې بهتري راشي. حکومت دلی چې راغلی د بی جے پی نو هغه سٹرانگ آرم ٹیکٹکس پاکستان خلاف استعمال ہوا اور یہ پاکستان مشکلات سے فی الحال پاکستان کے مشکلات ہو کے دے جگہ مندرونی طور باندھے اس کا کام خراب دے اور مزید پاکستان میں پارا مسائل کاغذ لائن آف کنٹرول باندھے دے اور کاغذ آتے سفارتکار دلی کی بھی داغی کاروں کے مشکلات ہے پھول بھی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله د دواړو خواوو د خلکو تګ را تګ هم اغېزمن شوی دی او په اسلام آباد کې د هند سفارت هغه 500 پاکستانیانو ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی دی چې نن د نوموړي صوفي بزرګ خواجه معین الدین چشتی په عرس کې د ګډون لپاره اجمیر ته تلل. بلخوا پاکستان را روان ونه په نوی ډیلی کې د هند په مشرۍ د تجارت د نړیوال سازمان په غیر رسمي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. په پیښور کې د سیمایز مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان کې روان کال د انتخاباتو دی او د هیواد اقتصادي وضع هم ښه نه ده. بلخوا په هند کې د وزیر اعظم مودي په مشرۍ یو سختدریزه سیاسي ائتلاف په واک کې دی نو دا ښکاری چې اړیکې به نور هم خراب شي.
کم قوتونه مرکز کې چې د نواز شریف سره په جګړه دي نو هغه دا ټایم کې نو واړي چې تعلقات دي بهتر وي او پاکستان چې کم ریئل طاقت دی هغه د عسکر سره دی او عسکر هم چې د خپل مفادات دي هغه غواړي چې امریکا چې د افغانستان کې د پاکستان په ذریعه کار وکړي نه کې هند په ذریعه. دې حوالہ باندې ټوله خطه مشکل کې ده. تجارت افغانستان سره د پاکستان نیمه نه هم کم شوی دی. هند سره تجارت سیګنیفیکنٹ نه دی. چین سره چې کم تجارت دی د پاکستان هغه یک طرفه دی او پاکستان چې دی هغه اقتصادي مشکلات ورځ په ورځ سوا کیږي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې د سیمې په امنیت او اقتصاد خراب اغیز پرېښودی شي. د یادونه وړ ده چې په کال 2002 کې هم پاکستان او هندوستان دواړو خپل خپل سفیران له یو بل د هیواده راستانه کړي وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
درمانی میشتی په دیرشمه نیټه د کلتوري ادارې د سوری لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیسټیوال په نامه کلتوري میله کېږي. په دې میله کې به کمی غونډې او د سوری کېږي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بونیری د کلتوري ادارې د مشري شاندانه همایون خان سره خبرې کړې. هغه داسې تشریح کوي:
موږ یو اداره جوړ کړې دا غوږ کلتور دی او کلتور دا میله کې دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې مونږ غواړو چې مونږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټی کمیونټی نه وي، چې مونږ یوځای شو او د خپل کلتور مونږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپل ستونزو مونږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل سره نږدې شي. د دې دواړو ملکو او خپل ملک چې کوم خلک دي او په دې کې به ځوانان وي، په دې کې به تبرونه وي، په دې کې به ښځې بچي به وي. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتوري دا غیر لږ سلیبریشن وکړو.
نو د دې جدي تاسو کومې کومې غونډې خې دي لکه د کې به موسیقي، د کې به باسونه، د کې به روایتي تړونه سبې په دې کې
سلور پینل دي چې په کوم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو خو چې کومې تکړه خزې دي چې خپل ژوند کې خپل کار کې داسې کار کړي چې کوم روایتي قرباني زموږ خري نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوې کول دی اوی خپل مستقبل اوی څنګه ګوري اوی کم کم کارونه کړی وي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سیکان کریسچن دا کمیونټی اوسېږي چې اوی هم ځان ته پښتانه وي او تاسو ته پته ده چې زموږ خلک په امن یو بل سره اوسېدلي دي او دې خلکو ته هیڅ مسلې نه وي. په سفرونو کې دا شیزونه بدل شوی دی ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او نو په هغه پینل باندې به دا خبرې کیږي. بل دی په شاعرانو پینل دی په پوئټری باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغه په خپل کار خبرو کی او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکو کې پیمانه باندې په خپل کې سوله او دغه راولو. دا به دروازې او د ماخامې خو ډېر خود خپل سندرغاړي دي، زرفانګه به نغمه دي، استاد کندهاري دي او موږ غواړو چې ټول راشي چې په دلته کې موږ وایو چې د دنیا نه خلک راشي خو په دلته کې چې کوم پښتانه دي او چې کوم نم دي نور خلک هم دي نو هغوی ټول ته په خیر علي وایو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو پر دو منی مائی کے ہم دا نڑی او دا روس پاڑا باندھے رپورٹوں افغانستان پڑم سخ ہو اول نمائی ترسی دلیو یعنی نمی ترسی دلیو او پنزنی میں بجے کے دن کی دی مجھے دوابر بد خبر نوڈلنڈی سران دیکھ
نمانه وای دا امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان ودی ادم شاهد خاقانه باسی ته ویلی چې باید هغه هیواد د طالبانو نور وسوارو ډلو تماتی ورکول لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. د مومند په قندارو سیمه کې بیگانه معلومه وسوالو د پولیو وزارت په کارکونکو بریت کړی چې پکې دوه کارکونکو وژل شوي. د بره مومند مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگا مشال لیدیو ته ویل چې وژل شوي کسان د پولیو وزارت ساسکو د سارنې ډلې غړي ول. د خیبر په باډه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي. د خیبر پښتونخوا په پېښور او ډیر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ټولنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهرې کړي. د سوات وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. په دغه فورم کې د سوات تر دېرشو پورې وکیلان شامل شوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر خان جنجوه ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې درستو طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازې حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانیستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. خو د خوست والي حکم خان حبیبي مشال لیدو ته پرون وویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه دعوه بې بنیاده ده. نن په روس کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. وار له مخه ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې د خپل ووټ د استعمالولو پر مهال ولادیمیر پوتین وویل هغه پایلې چې تر مخه یې دی کولی شي د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي دی به یې بریالیتوب وګڼي.
دا خبرونو لنډیز مله مجید بابر اوریدل. او سم بشیر غاش د نن ورځی پاکستانی ورسپانو ته کتنه کوي.
دا نن ورسپانه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پنس په ملاقات اداریا لیکلی. ورسپانه وایي کڅه هم د دوړو خو چارواکو په دې ملاقات رسمي تبصره نه ده کړې. خو د معلوماتو تر مخه شوی خبرې د دغه هوادونو د اړیکو بیا ښه کول لپاره خی دي. ڈان لکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان امن په اړه خبرې شوې دي. د ورسپانې په خبره د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد او واشنگتن دریز یو نه دی او د امن راتګ په حواله سره په مختلفو ستراتیژیو باور لري. په اداره کې راغلی چې په افغانستان کې امن لپاره ضروری ده چې طالبانو سره مذاکرات وشي چې په دې کې د پاکستان کردار ځکه اهمیت لري چې دوی پر طالبانو خپل اغیز استعمالولی شي. بلخوا ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان پخوانی پوځي امیر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د سپریم کورټ د یوې فیصلې په اړه اداریا لیکلې ده. یو عدالت حکم کړی چې حکومت دې د غداري په مقدمه کې د مشرف پاسپورت او شناختی کارت معطل کړي. د هغه مقدمه په مخ بیول لپاره جوړ شوی د ځنګړي عدالت همداراز ویلي چې مشرف دې پاکستان ته ورستون کړل شي. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکلي چې دا فیصله په داسې حال کې مخ ته راغلی چې په دغه هیواد کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. پرویز مشرف هم اوس د یو ګوند مشر دی او کېدای شي په دې ټاکنو کې برخه واخلي. خو د ورسپانې په خبره دا معلومه نه ده چې آیا حکومت به د انټرپول له لارې د مشرف د نیولو هڅه وکړي او که نه. همداراز اوسنی د مسلم لیگ نون حکومت تر مختلفو فشارونو لاندې دی. نو په داسې حالاتو کې د ورسپانې په خبره په یقین سره نشي ویل کېدی چې آیا مشرف ته به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د حکومت چپه کولو سزا ورکړل شي او که نه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم ورځپاڼه پر دې لیکنه کړې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې تر دې حده خرابې شوې چې د دواړو ملکونو سفارتکاران د یو بل په هیوادونو کې تنګول کېږي شي. بلخوا خبري اژانس ایسوسییټډ پریس د لیکي په کابل کې د یو 25 کلنې انجلۍ فرشتې کریم لخوا د یو ګرځنده لایبرري یا کتابتون جوړولو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټ ټبرخې اسرار علم مومند اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په هندوستان کې یو پاکستاني سفارتکار حیدر شاه وایي په نیمه شپه ورته چا د کور ور ووهلو خو چې بهر راووتلو نو بیا څوک نه وو. همداراز څرګندونې بیا په اسلام آباد کې هندي سفارتکار اجی بیساریا اهم کوي. نوموړی وایي پاکستانی پولیس د ده او د ده د بچو د سکول ګاډي ودروي او تلاشي اخلي. نوموړی وایي چې تیره میاشت په کراچۍ کې یوې ادبي میلې ته هم د دغه ښار پولیسو پرېنښودو. تر دې هم جدي خبره دا ده چې هند تور لګولې په اسلام آباد کې د دوی د سفارتکارانو د اوسېدو په سیمه کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI چاپه وهلې او دغه سیمې ته اوبه او بجلی هم بند کړل شوي. دا اداوی هم شوی چې دیو هندی سفارتکار له کوره چا لپټاپ پټ کړي. دا سفارتکار دا تور هم لګوي چې دا معلوم نمبر نه ورته ټلیفوني کالونه ورځي. ورسپانه لیکي چې ورته تورونه بیا په هندوستان کې د پاکستان سفارتکاران هم لګوي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ دومره زیات شوی چې په دې وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو پوځونو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د یو بل پر ضد درنه وسله هم کارولې. بلخوا خبری اجانس ایسوسییټډ پریس لیکي په کابل کې یوې 25 کلنې جینۍ فرشتې کریم یو ګرځنده لایبرری یا کتابتون جوړ کړی. فرشتہ او د هغې نور 15 ملګری په تصویرانو سنگار شوي ګاډي کې کتابونه کور په کور او کوسه په کوسه ګرځوي. دا ګاډی ډیر ښکلې دی او زکوونکي چې زیاتره یې ماشومان دي ځان ته راکش کوي او بیا په ګاډي کې موجود کتابونه لولي او ډیر خوند ترې اخلي. فرشتہ کریم چې د برتانیا اکسپورت پوهنتون څخه یې ماسټري کړې وایي په خپله یې په ماشوموالي کې د جنګونو له وجې ډېرې سختې لیدلې، نو ځکه غواړي چې نور افغان ماشومان له ژونده خوند واخلي او پوه ترلاسه کړي. فرشتہ او ملګري یې چې کوم ګرځنده کتابتون لري نو په هغې کې چوکۍ هم دي او ماشومان پر دغه چوکو کېني او بیا کتابونه لولي. د ماشومانو خبري اجانس ته ویلي دي چې له دې کتابونو یې ډېره زده کړه کړي. د ګرځنده کتابتون ته ګاډۍ د افغانستان د ترانسپورت وزارت ورکړي. همدارس د ګاډۍ د تیلو او لایبرری لپاره د کتابونو خرچا د غیر دولتي ادارو او ځنو کسانو په مالی مرسته برابرېږي.
ډاکټر سوي چې د سعودي عربستان ولی عہد د سیشن په پرس په سپینمانه کې د امریکا لولسمشر سره وګوري. تمه ده چې شهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو ایجنډا مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولی عہد ښاغلی ټرمپ ته په ریاض کې د هر کلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپل کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دای غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کرکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لاس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې توده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي اغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي اغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواو ملاتړ کوي. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اروپای ټولنه پر داسې یوه قانوني طرحې کار کوي چې د عملي کېدو په صورت کې به د یو شمېر هیوادونو وګړو ته د اروپا د سفر لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارې ستونز منیسي. اروپایي هیوادونه په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړي دي. پر دې موضوع د جرمني خبري اژانس د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د جرمنی خبری ایجنسی لیکنه وایي اروپایی کمیشن د چهارشنبه په ورځ د اصولو یو نوې طرحه د منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې تر مخه به د هغو هیوادونو وګړو ته د اروپا د ویزو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیښیږي چې خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي. د اروپایي ټولنې غړو د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه چې د شام په څیر جګړه ځپلي هغه هم پکې شامل دي، د وګړو یې اروپا ته د کډوالۍ پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړي دي. نړیوال قانون وایي یو ملک مکلف دی چې له یوه هیواده شړل شوي یوه وګړي ته پناه ورکړي، خو اروپایي ټولنه په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو د هغوی خپلو هیوادونو ته د بیرته لیږلو په چارو کې له ناکامۍ سره مخامخ شوي. د اروپایي ټولنې یو مشکل د هیوادونو هغه زړه نازړهوالی دی چې د خپلو وګړو د بیرته غوښتلو او ځای پر ځای کولو په برخه کې یې کوي. یاد ټولنې همدې ستونزې ته په کتو د یو داسې میکانیزم جوړولو لپاره وړاندیز وکړل چې تر مخه به د هغو هیوادونو لپاره چې په اروپا کې استوګن خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي د ویزو پالیسي سخته شي. پاکستان، بنگلاديش، تیونس او مراکش هغه هیوادونه دي چې وار لمخه له اروپا څخه د کډوالو د ستنولو په چارو کې همکاري کوي. لیکنه زیاتوي د اروپایي هیوادونو لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارو د سختولو د اروپایي کمیشن د وړاندیز عملي کېدو لپاره ضروری ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان یې منظوري ورکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دونی مو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
نن پروس کې ولسمشي چې انتخابات کې په دې کې اته کاندیدان برخه اخلي، خو د روس په سیاسي او ریاستي نظام د موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین د کنټرول له کبله په هغه یو ځل بیا د شپږو کلونو لپاره ولسمشر غوړسي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکز څنګه رپورټ جوړ کړی شاهین بنیرای تفصیل راوړي.
په داسې حال کې چې نن په روسیا کې صدارتي انتخابات کېږي، هیڅوک باید دا پوښتنه ونه کړي چې کم کاندید ښه کمپاین چلول دی، څوک به د انتخاباتو دویم دور ته په رسیدو کې بریالي شي او یا څوک به د انتخابات وګټي. موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین به په څلورم ځل د ولسمشرۍ چوکۍ وګټي، خو د روسیې د سیاسي نظام او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه ځینې خبرې ډېرې معلوماتي دي. اړومبی دا چې ولادیمیر پوتین د سیاست نه بالا دی، تکنیکی لحاظ سره په انتخاباتو کې اته کاندیدان برخه اخلي، یو ولسمشر پوتین او اووه د هغه مخالفین. خو په حقیقت کې د پوتین په ټول انتخاباتي کمپاین هیڅ پروا نشته. هغه د یو سیاسي ګوند سره هم ځان نه ملګری کوي، هغه په ټی وی په انتخاباتي بحثونو کې برخه نه اخلي. د دغه پر ځای هغه قام ته خپل سټیټ آف د یونین وینا وکړه او د دغه لپاره نیټه هم بدل کړه. کرملن 15 کلن پوتین د سیاست نه بالا اخی دی، هغه اولس کال په واک کې پاتې شو او اوس د روسیې یو علامت ګرځېدلې دی. په انتخاباتو د کنټرول لپاره لږ تر لږه 13 میاشتې وړاندې د کرملن لخوا هلې ځلې پیل شي او یو داسې سیاسي ماحول رامنځته کړل شي چرته چې آزاد یا خپلواکه سیاسي مشران مخې ته ناراضي. یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې روسیانو ته بې له پوتینه بل څوک نه ښکاري. ډیر روسیان او په ځانګړې توګه ځوانان په روایتي توګه په هیواد دننه قرارې تر هر څه مهم ګڼي. ډیر روسیان باور لري چې دا غوی په هیواد کې کیدونکو انتخابات سم نه دي، خو هغوی په دې هیڅ پروا نه کوي. پوټین په کال 2014 کې د نېشنل ګارډ په نوم د 400,000 ځوانانو یو ځواک جوړ کړی دی. د دې ځواک کار د انتشار او افراطپرۍ قابو کول دي. دې ځواک د پوټین ضد مظاهرو په مخه نیولو او په مخالفینو په نظر ساتلو کې مهم کردار لوبولی دی.
ورورولي په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
د خوست مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو په یاد ولایت کې یو شمېر سوداګرو د خبري ناسي پر مهال افغان حکومت غوښتي چې د غلام خان بندر دی نه تړي. د خبري ناسي ګډونوالو ول ک په یاد بندر کې نیمګړتیاوي وینو، حکومت ته هغه پوره کړی خو ته د هیچا د لارې د بندېدو اجازه نه ورکوي. غلام خان لارې چې له 4 کالو د ځنډ وروسته یې له 7 ورځې مخکې پرانیستل سوه، د مرکزي حکومت له لوري ځایي ادارې ته په یاد بندر کې د ګمرکي وسایلو د نصب او نورو تاسیساتو د جوړولو تر څنګ د امنیت په برخه کې هم د اساسي تدابیرو هدایت ورکړل سوی دی. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او سوداګرو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو خبریالانو ته وکړې. دوی ګواښ وکړ که بیا هم د غلام خان لارې د بندېدو مسله رامنځته شي، لاریونونه به وکړي، خار به وتړي، او په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال وویل چې
تاسو بهتر لیدلې دي، هلته نوي عصري تاسیسات جوړ شوي دي، امامورین او د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده، کمیسری هلته موجوده ده، هیڅ نو داسې چی شی نشته چې د لارې د بندېدو لپاره سبب وګرځي. موږ وایو چې دوی د سکینر هم راوړي، ښه کوي، پلټنه د وسی، کنټرول د وسی، خو لارې بندېدل په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي.
د خوست ولایتي شورا رئیس الحاج کفیل ریحان په دې لاره احتمالي خطرات هم ناسم وبلل او زیاته یې کړه چې
په پکتیا خرلسوی باندې هغه لاره خلاصه ده، په هغې لاره باندې د اوس هم مالونه را روان دي، پکتیکا لاره خلاصه ده. که خطرات چېرته موجود وي نو د دغې دوو لارو نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت یې څه شی ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي؟
د ولایتي شورا یو بل تن غړي مجیب الرحمن سلیم زوی وایي
او موږ په دغه دوه ورځې مخکې خبر شوي یو چې جناب رئیس جمهور یو مکتوب را لیږلی چې دا لاره باید وتړل شي، ټول تخنیکي اړخونه یې وڅېړل شي، هغې نه وروسته یو تصمیم ونیسي. زه په مرکزي دولت او په عین وخت کې په رئیس جمهور غږ کوم چې د خوست د غلام خان په لاره د سیاست نه کوي، لاره د مونږ ته خلاصه پرېږدي، لاره د مونږ ته ترانزیت کی.
ملي سوداګر جمال تنی دا خبره ناسمه وبلله چې د غلام خان لارې د کوم امنیتي ګواښ موجود وي.
دا د غلام خان لار بند وا خو مگر په مرکز کابل کې انتجارات کېدل، تر څو چې مونږ ته دغه لار خلاصه نه وي مونږ به ان شاء الله مزیرین کوو، خار بندوو. دواړو هیوادونو مدا غوښتنه ده چې سیاسي موضوع دغه موضوع نه جوړوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غلام خان د لارې په باب له مرکزي حکومت څخه د مکتوبي هدایت رسیدل تاییدوي، خو وایي چې په دې کې د غلام خان د لارې بندېدل حتمي نه دي.
د مکتوب هدایت دا و چې هر څومره زر کېږي تاسیسات ایجاد شي، بنا مونږ همدغه هدایت ته په کتو باندې عجل پلاوی ټاکلی ده، او څومره زر چې وشو چې هلته لامنیتي لحاظ اړونده ضرورتونه راپسي او د ساختمان د نظر هم هلته اړونده ضرورتونه راپسي، له هغې وروسته به مونږ په ډاډه زړه سره وکولی شو چې په پراخ پیمانه دغه راکړه ورکړه صورت ونیسي. د بندېدو په ارتباط کوم تشویش نه ده موجود، که بندېږي هم البته هغه به په موقت شکل وي.
معلومه شي چې مرکزي افغان حکومت د امنیتي تدابیرو او ګمرکي تجهیزاتو د کمی په دلیل غلام خان بندر په موقتي ډول تړي، او که د بندر د فعال ساتلو په حالت کې د شته نیمګړتیا او د تکمیل لپاره خپل اقدامات روان ساتي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلکو له حکومت غوښتي چې د جیلي او تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. د ننګرهار د پاکستان سر پر پوله پروت ولایت دی چې دغه هیواد افغانستان د تلونکي دارو تر ډیره له همدې له ځای ځي. چارواکي وایي چې دوی نه یوازې په ننګرهار بلکې پر دې ولایت د افغانستان نورو برخو ته تلونکي دوایانو په اړه څېړنې کوي. د دوی په وینا دې لړکې ډېرې جیلي دوایانې سوځولي او خرڅونکي نیولي دي. بعض مطابق په دې اړه تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د درملو د واردولو په لزګونو شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي او ترڅنګ یې په قاچاقي توګه هم ننګرهار ته درمل راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې پر جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په درملتونونو کې هم بې کیفیته او جعلي درمل پلورل کیږي. دوی له دولت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن وایي چې که ناروغ ته هر ډول درمل ورکړل شي تاثیر نه لري.
افغانستان پاکستان حکومت مخنیوی نه کوي. ډاکټر ته لاړشي مریض نه ښه کیږي، مریضان نور هم باطر ښه کیږي نه ورسره. حکومت نه مې دا خواسته چې د دې مخنیوی وکړي.
رضوان الله د درملو د واردولو د یو شرکت مسؤل دی. د ننګرهار ته په قاچاقي توګه د بې کیفیته او جعلي درملو په راوړلو کې د چارواکو لاس ګڼي.
داسې ده چې قاچاقي ډول باندې هم بعضې بې کیفیته درمل افغانستان ته راځي او خصوصا په ننګرهار باندې تاثیر ځکه زیات دی چې لومړی ننګرهار ته راځي او بل خوا زموږ په اوسني نظام کې د فساد شتون د دې لامل شوی دی چې بې کیفیته درمل افغانستان ته راځي او مصرف باندې رسول کیږي.
بل خوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولله خوږیاڼی وایي چې د ننګرهار د والی په سپارښتنه یو کمیسون د درملو د سارنې په برخه کې کار کوي چې ځینې درملتونونه یې په همدې تړاو تړلي او هم یې قاچاقي درمل نیولي دي.
عام روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشفي ارګان د امنیتي ارګان هم برخه لري، دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي. هغه موټرو کې چې هغوی جلال آباد ښار ته رالېږدول موټر نیول شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په بشپړ ډول مخنیوی وشي.
خوږیاڼی زیاتوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د درملو د واردولو لپاره نوو شرکتونو ته جواز نه ورکوي او په لزګونو هغه پخوانی جوازونه یې هم منسوخ کړي چې ناوړه ګټه یې ترې اخیستله.
تاسو رپورټ اوریدئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته پرون په رسمي بلنه ورکړې وه چې کابل ته ورسي. ولسمشر غنی چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریاست په کچه له یو بل سره د هر اړخیزو خبرو اترو د نوي دور پیل وي. زموږ همکار مچه اعظمي په دې اړه د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی په دریځ کې بدلون څنګه ارزوي.
منکلو اوریدل چې اشرف غنی خپل اخري پلان د سولې او وړاندیز خپل طالبانو ته اعلان کړ او دا مورد تایید د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې د ټولو دای او ډیرو هیوادو ته خوشبینی ښودلې ده او د طالبانو نه غوښتي دي چې باید دا ومني او دوی په ګټه ده یو جنګ بس کړي. په عین حال کې یو ټکی پکې دا و چې د طالبانو سره هم خبرې کوو او د پاکستان حکومت سره هم خپله دولت په دولت علیحده خبرې او لیدو کته کوو چې لاره بیا نوره هم هواره شي.
صافي صاحب، افغان او پاکستانی چارواکو مخکې هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر د پاکستان سفر هم کړی دی، خو دوی ښه خاطرې نه ورسره درلودې. دا ځل افغان ولسمشر یا افغان حکومت په څه باندې خوشبینه دی چې یو ځل بیا یې پاکستان ته د دوستۍ یا د اړیکو رغولو لاس ور اوږد کړ؟
دا هم واضح ده چې دوی کاله مخکې چې نوی اشرف غنی قدرت ته ورسېده د انتخاباتو نه وروسته د خپل نیکی هیله کار کړی، سفرونه وکړل، اما هغو صحیح نتایج رانه وړل او مقابل لوري داسې ډېر په واقعي صورت سره شین چراغ رسېدلو د سولې ته نه دی ښودلی تر اوسه پورې. نو د درې کالو مخکې نه تر اوسه پورې وضع ډېر تغییر کړی، هم د جهان وضع تغییر کړی دی، موقف د پاکستان مقابل کې تغییر کړی دی، او هم په منطقه کې هم داخل او افغانستان او شاوخوا د افغانستان. نو دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پیښې د منطقه کې او په جبهو کې، دا ټول د دې باعث شوي دي چې دواړه خواوې سره دریځونه نرم کړي. له یو خوا که جنګ وي، نو د بلې خوا سولې ته هم باید دوی لاره هواره کړي. جنګ دایمي کېدای نه شي او سوله یو دایمي پدیده ده.
زما وروستۍ پوښتنه صافي صاحب دا ده چې پاکستان به تر کومه حده خپل اوسنی دریځ ته چې افغان حکومت تور پر پوري کوي چې دوی د افغانستان په اړه ښه دریځ نه لري، دغه دریځ ته به تر کومه حده بدلون ورکړي؟ څومره خوشبینه یې؟
دې مورد کې هم نړیوال اصلاحات حقوقي شته دي، په دې مورد کې د نړیوال حقوقو پرنسپونه هم تړونونه شته دي، او هم د یونایټډ نیشن د ملګرو ملتونو منشور دولتونه د دولتونو د دغو غړي د هیوادونه خپل دې ته مکلفوي چې خپلې شخړې بالاخره د سوله ییزې لارې نه باید حل کړي. نو که دوی دا لاره مخکې نه نیسي، دواړو ته ضرر دی. دا چې کوم حده پورې پاکستان خپل موقف ته تغییر ورکوي چې دې حته ورسیږي، د دغو موجوده شرایطو په نظر کې نیولو سره د پاکستان په مورد کې، د افغانستان په مورد کې او د افغانستان د پاکستان آینده ژوند په مورد کې، په دې منطقه کې باید هغه سرحد ته یا هغه پول ته پاکستان راکته شي یا ورسیږي چې که خپل ملي منافع غواړي دغه لار نه ترلاسه کړي، نو د یو بل هیواد ملي منافعو ته هم مکلف دی چې احترام وکړي او اعتقاد پرې باندې ولري، تر څو دا متقابله احترام د حاکمیت، استقلال او ملي منافعو د هیوادونو خپلو ترمنځ ایجاد نه شي، سوله هم بیا ناممکنه ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 19 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 19 بجو،
د مشال مرکه
په 21 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 21 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
او سم د مشال ریډیو د خبري غړي ورستي شبو تر رسیدلی او مجید بابر را سر په سټوډیو کې د مایک کور ته سپارم چې په تلو تلو کې خبرونو لنډي وړاندې کړي.
سپینمانه وای د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان بست ویلی چې باید هغه هیواد د طالبانو نور وسلوالو ډلو تر ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د پولیو ضد په کارکوونکو برید کړی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د پولیو ضد ساسکو د سارمن ډلې غړي ول. د خیبر په باړه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. د خیبر پښتونخوا په پیښور او ډیر اسمعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوې اف آی آر واپس اخیستو غوښتنه کړې. د سوات وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده او په دې کې د سوات تر دېرشو پوری وکیلان شامل شوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې وروستو طالبان نور د جګړې لپاره یو پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه واضح حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. د خوست والي حکم خان حبیب مشال لیدو ته پرون ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه دعوی بې بنیاده دي. نوموړي زیاته کړه دوی په دې لاره تجارت زیاتول غواړي. نن پروس کې د ولسمشر انتخابات کیږي وار لا مخه ویل کیږي چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین باید سلورم ځل لپاره ولسمشر شي او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په دوبۍ کې د پیښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې کیږي. دا به په متحده عرب امارات کې د دې کال د پاکستان سپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي.
خبرونو لنډیزم له مجید بابر واوریدل. هم له دې سره د نن ورځې ساته خبرونه پای ته رسیږي. د مشال ریډیو د سبا خبرونو کې بیا تاسو ته سبا راځو. اوس تاسو کولی شئ د خبرونه د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې واوري او د دې تر څنګ فیسبوک لري نو په فیسبوک باندې ویډیوګانې او نور رپورټونه هم لیدلی شئ. اوس هم عبدالکاکا ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخ هم شو همدغه څوک باندې تاسو کې ورانډیو.